شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
سلام، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی ولستنګ زم، تاسو هم ازادي رادیو اوري. تاسو د ازادي رادیو لاري ورستې نیم ساعته خبری خبرونه ته غوږ نیسئ. په ملي امنیت او بهرنی سیاست کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز نن له ولسمشر اشرف غنی احمدزی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره په کابل کې وکتل. د دې نیم ساعته پروګرام لمړی راپور به هم دا وی چې تر خبرونو ورسته خبريږي. خو اوس خبرونه سلیم محمد صالح اوروي.
افغان ولسمشر وی د سولې لپاره د عملی کار وخت راغلی. په لوګر کې اته وسلوال مخالفان او درې سرتیري وژل سوي. د هند او پاکستان پوځیانو په خپلو سرحدونو کې پر یو بل تازه ډزې تبادله کړې. افغان ولسمشر وی د سولې د ټینګښت لپاره د عملی کار وخت را رسیدلی دی. اشرف غنی احمدزی دا خبره د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره پارک کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې دوړو لوریو پر دوړخیزو اړیکو، امنیتی او اقتصادي مسایلو او نور موضوعاتو خبرې وکړې. اشرف غنی احمدزی وویل د سولې او ثبات ټینګښت د افغانستان په لومړیتوب کې راځي او افغانستان به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد د تروریستانو په پناه ځای بدل سي. شغلی احمدزی ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید یوازې پر خبرو اکتفا ونه سي، بلکې د سولې د ټینګښت لپاره د عمل وخت راغلی. د لوګر امنیتي چارواکي وی په څرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي اردو ترمنځ په جګړه کې اته تنه وسلوال مخالفان او درې د ملي اردو سرتیري وژل سوي. په لوګر کې د ملي اردو د لواء قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړه نن سهار 15 بجې پیل شوه. دغه جګړې 15 ساعته دوام کړی دی. بلخوا د هرات سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ناڅرګندو وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او یو حمله کوونکی نیول سوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله یو ملکی کس وژل سوی او درې نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه سوې ده. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي چې د ملي یووالي حکومت به د خلکو د اقتصادي پرمختګ او ژوند ښه کولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. شغلی عبدالله نن په کابل کې د کندهار ولایت له قومي مشرانو سره د کتنې پر مهال د خلکو ترمنځ د مساوي حقونو او وړ کسانو ته پر کار سپارلو ټینګار وکړ. د روغتیا وزارت د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د سینې سرطان ناروغۍ ته جدي پاملرنه وکړي. دغه وزارت وایي چې موجوده امکانات د دې ناروغۍ د تشخیص په برخه کې کافي نه دي. د افغانستان د روغتیا وزیر نن د سینې د سرطان سره د مبارزې د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې اوس په هیواد کې د دې ناروغۍ د تداوي لپاره روغتیایي مرکزونه نسته. د هند او پاکستان پوځیانو په خپلو سرحدونو کې پر یو بل تازه ډزې تبادله کړې. د توپونو نننی بریدونو د روانو سرحدي شخړو تازه لړۍ ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې پیل سوي او ویل کېږي په نتیجه کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل سوي دي. په تازه پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د پاکستان د پوځ د یوې اعلامیې پر اساس د توپونو دغه ډزې هغه وخت پیل سوې چې د هند پوځیانو د پولې په اوږدو کې له کوم دلیل پرته په ډزو لاس پورې کړ. تهران د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته د تروریستانو او وسلوالو یاغیانو د ورتګ نه مخنیوي غوښتنه ځینې وکړه. د ایران دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د پاکستان سفیر نور محمد جدمانی پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی وو. د پاکستان دغه سفیر په داسې حال کې احضاریږي چې په دواړو خواوو کې ځینو سرچینو ویلي چې د ایران دوه سرحدي ساتونکي او یو پاکستاني ملیشه د جمعې په ماښام په شخړه کې ووژل سول. د لا څرګنده نه ده چې دغه ډزې چا پیل کړې وي. د همدې میاشتې په لومړیو کې هم د وسلوالو په یوه حمله کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل سوي وه. ټاکل سوی چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سبا تهران ته سفر وکړي. دوی به له ایراني چارواکو سره د اسلامي دولت په نامه ډلې په وړاندې د بغداد پر مبارزه خبرې وکړي. د عبادی دفتر نن وویل چې دغه یو ورځنۍ کتنه د عراقي صدر اعظم د هغو هڅو یوه برخه ده چې کوشش کوي د دې تروریستي ډلې په وړاندې د مبارزې په هدف له عراق سره د مرستې لپاره سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هماهنګ کړي. د دې سفر هدف د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د انرژي، کور جوړونې او بیا رغونې په چارو کې د همکاري پیوړتیا هم شول سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف وایي مسکو و پر ځان د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د لویدیز له پیشنهاد سره سم عمل ونه کړي. لاوروف چې نن له ان ټي وي تلویزیون سره خبرې کولې وویل موږ ته ویل سوي که د اوکراین د بحران له حل سره مرسته وکړو نو پر موږ لګېدلي بندیزونه به لرې سي. ده زیاته کړه زموږ ځواب ډیر ساده دی، موږ له هیڅ ډول شرایطو سره موافقه نه کوو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي پارلمان به د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د حایل سیمې دقیق سرحدونه تصویب کړي. پوروشنکو پرون د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د حایل سیمې ایجاد د مینسک د موافقو یوه برخه ده چې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د سپتمبر په لومړیو کې لاسلیک شوې. او چین د دغه هیواد په ختیځ کې د غزمې لپاره هغو ټاپوګانو ته نږدې د ساحلي امنیت درې کښتۍ ولیږلې چې چین او جاپان یې د ملکیت دعوه لري. چینایي چارواکي وایي دغه درې جنګي بیړۍ به نن د یایو جزیرو یا ټاپوګانو ته نږدې غزمه کوي. دغه ټاپوګان د جاپان په کنټرول کې دي او سینکاکو جزایر یې بولي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل که غواړئ د خبرونه بیا هم وګورئ او ولولئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. په ملي امنیت او بهرني سیاست کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته په سفر کې د ولسمشر اشرف غنی په شمول لوړپوړو افغان چارواکو سره وکتل. ځینې افغان سناتوران وایي د لوی څارنوالۍ د بېغورۍ له امله د کابل بانک د قضیې څوارلس تورن کسان له هېواده تښتېدلي دي. افغان امنیتی چارواکی وایي تروریستي پیښې زیاتې شوې خو جنایي هغه راکمې شوې دي. او د عراق صدر اعظم ایران ته ځي. په ملي امنیت او بهرني سیاست کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز نن یک شنبه له ولسمشر اشرف غنی احمدزی او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره په کابل کې وکتل. جمهوری ریاست وایي ښاغلی عزیز له افغان چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي. قسیم سولمل د موضوع په اړه جزئیات راکوي.
جمهور ریاست وایي د ملي امنیت او بهرني سیاست کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د دې ترڅنګ چې افغان ولسمشر ته له پاکستان څخه د لیدو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم پیغام ورسوه پر یو لړ اساسي مسایل هم خبرې وکړې. د جمهور ریاست د خبرې سوي خبر پاڼې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزې اړیکې، امنیت، اقتصاد، فرهنګي مسایل او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول د دواړو مشرانو د خبرو اساسي برخې وې. اعلام زیاتوي چې ولسمشر احمدزی د دغه لیدنې پر مهال وویل چې د سولې او ثبات ټینګښت زموږ په لومړیتوب کې دی او موږ به هیڅکله هم اجازه ورنه کړو چې افغانستان د تروریستانو په پټنځایونو بدل سي. اعلامیې کې دغه راز راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د ملي وحدت حکومت جوړېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت وباله او له دغه هیواد سره یې د پیاوړو اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره د خپل هیواد علاقمندي څرګنده کړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن د غرض له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف فتمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زرار احمد عثماني او د سولې د عالي شورا له چارواکو سره وکتل. د ډاکټر عبدالله یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن خبر اعلان ته وویل چې له ډاکټر عبدالله او سرتاج عزیز له تروریزم سره د مبارزې، د افغانستان د سولې د بهیر، اقتصادي همکاریو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د درېدو په ارتباط باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملي امنیت او بهرني سیاست په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار افغانستان ته سفر کوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله 13 کلنه واکمنۍ کې شل ځله پاکستان ته سفر وکړ خو یې نسو کړی چې د افغانستان د سولې په بهیر او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د پاکستان همکاري راجلب کړي. که څه هم هیلي ستا چې شای کابل ته د دې پاکستانی چارواکو سفر د ځلې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګټور تمام سي، خو کارپوهان وایي تر هغو چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې په خپله پالیسۍ کې اساسي بدلون رانولي، په افغانستان کې به په بشپړه توګه سوله ټینګه نسي.
قسیم سولمالو چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرني سیاست کې د هغه د سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه جزئیات شریکول. په همدې اړه په یو مرکه کې ورچې د سولې علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان نوي حکومتونه باید تر هر څه وړاندې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي، ځکه سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل په لومړي سر کې باید دواړه لوري د یو بل ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. ښاغلی حکیم د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سرتاج عزیز پراتک سره به دوی د سولې د ټینګېدو په خاطر هغه ته څه وړاندیزونه وکړي، له ازادي راډیو سره په مرکه کې داسې ویل.
دا چې د پاکستان د دولت د حکومت یو لوړ پوهی مقام افغانستان ته راځي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی ده، د دې بهترین فرصت راغلی ده چې له ټولو نه مخکې دواړه هیوادونه په سوله باندې تمرکز وکړي. او سوله نه یوازې د افغانستان ضرورت ده، بلکې د پاکستان هم ضرورت ده. نو زما په عقیده باندې د تیرو دیارلسو کلو په تجربو کې د نن د دې ضرورت ته رسیدلی ده چې دواړه هیوادونه په ډېر ترویح لهجه باندې یو بل سره خبرې وکړي، د اعتماد فضا رامنځته کړي. هغه شکوکو شفاف چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي، هغه هغوی ته په څرګند ډول باندې ګوته ونیسي، تر څو چې د اعتماد د فضا د راوړندې کېدلو نه وروسته هم په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، هم پاکستان کې د سولې لپاره کار وکړي.
ټاکل شوی د سرتاج عزیز د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس سره وګوري، کوم وړاندیزونه او کومې غوښتنې لري تاسو ورته؟
نو له ټولو نه مخکې زموږ غوښتنه به دا وي چې د افغانستان کې د سولې په پروسه باندې زیات تمرکز وکړي، دا ځکه چې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، د افغانستان په ګټه او هم د پاکستان په ګټه باندې ده. مخکې د سولې په حکله باندې که څه هم زبانی ډېرې وعدې ژمنې شوې دي، ولې د عمل میدان کې پېښ نه ده شوی. دا چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته کېږي او هلته په پاکستان کې هم نوی حکومت رامنځته کېږي او دواړه حکومتونه په یو ښه پوزیشن کې دي، د تیرو تجربو نه په استفادې باندې موږ هیله لرو چې دوی به له ټولو نه مخکې تمرکز په سوله باندې وکړي او په عمل کې به هغه ژمنې پیاده کړي چې په پخوا باندې د سولې په وړاندې باندې کړې ولې.
مجاهد صاحب، په داسې حال کې چې پاکستان پخوا هم د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړي، خو داسې کوم ښکاره بیلګه یا په عمل ډګر کې کوم ګام نه ده اوچت کړی، تاسې دا ور څومره هیله من یې د خبرو او راتګ ته؟
زما په عقیده باندې د هر هیواد ضرورتونه د هغوی پالیسي وټاکي، اړتیاوې د پالیسي وټاکي. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایطو ته ضرورت ده، په پاکستان کې هم دوه پروژې چې د کاسا ژر ژر پروژه ده او د چاپا پروژه ده، د ترکمنستان د ګیس پایپ لاین، دا دواړه پروژې هم د افغانستان لپاره حیاتي دي، هم د پاکستان لپاره حیاتي دي. که دوی غواړي چې په دې دواړو پروژو باندې کار وکړي، نو لومړی توبه سولې ته ورکوي. افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي، افغانستان پای ته ورسیږي، سوله رامنځته شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مو د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان مرکه اوریدل. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د سرتاج عزیز پراتګ سره باید افغان چارواکي د سولې د ټینګېدو پر سر ډیر تمرکز وکړي او ډیرې خبرې هم باید د سولې په اړه وي. ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د لوی څارنوالۍ د بېغورۍ له امله د کابل بانک د قضیې 14 تورن کسان له هېواده تښتېدلي دي. د دې جرګې غړي د یکشنبې په ورځ په عمومي جلسې کې ویل لوی څارنوالۍ باید مخکې له مخکې دغه کسان ممنوع الخروج اعلان کړي وای، خو د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د قضیې 8 تورن کسان نیولي او نور د انټرپول یا د پولیسو د جنایي سازمان د جنایي نړیوال سازمان دنده ده چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په ریپورت کې اوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له امله به د کابل بانک قضیه لکه څنګه چې لازمه ده ونه څېړل شي. د دې جرګې غړي د یکشنبې په ورځ وویل کله چې افغان ولسمشر اشرف غني احمدي د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو د نیولو امر وکړ، نو په قضیه کې ښکېل 14 کسان له هېواده وتښتېدل. د دې جرګې یو شمېر غړي وویل که چېرې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات رامنځته نشي، دا ډول قضیه به یوازې د یو فرمان په ډول پاتې شي. سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل، د مشرانو جرګې یو بل غړي بلقیس روشن بیا وایي، د کابل بانک په قضیه کې هغه کسان مبارزه شوي چې په تیر حکومت کې پیاوړی ملاتړ درلود.
د دې پر ځای چې د کابل بانک په قضیه کې حسین فهیم، محمود کرزی او یو شمېر نور خپل کسان پکې شامل کړي، هغوی ته یې برات ورکړ او نور چې یې توانایي درلود له هیواده بهر وتښتېدل.
خو تر دې مخکې د افغانستان لوی سرنولی ویلي و که د کابل بانک د بحران عاملین محاکمې ته حاضر نشي نو په وړاندې به یې غیابي فیصله صادره شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر راواخلو، خو مسؤولین خبرې کولو ته حاضر نه شول. په عین حال کې د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تورن کسان یې نیولي او په خبره یې پاتې نور کسان چې په بهر کې دي باید د انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو په مرسته ونیول شي.
کوم کسان چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل وو او تنه مو نیولې دي او نور کسان چې پاتې دي زموږ له صلاحیتونو څخه بهر دي. هغه څه چې موږ ژمنه کړې وه پوره کړې او نور موږ پورې اړه نه لري.
لوی سرنولی هم په دې ورسیو کې د کابل بانک د قضیې اړوند یو دېرش دوسیې د کابل استیناف محکمې ته سپارلې. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د کار د پیل په لومړۍ اونۍ کې فرمان صادر کړ چې د کابل بانک قضیه څېړنه دې بیا پیل او لوی سرنولی ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې په دې موده کې د دې قضیې اړوند تورن کسان محاکمې ته حاضر کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د تروریستي پیښو کچه لوړه شوې خو د جنایي پیښو په کچه کې ټیټوالی راغلی دی. دغه څرګندونې د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیاتو کې چټکوالی راغلی. په دې اړه نور معلومات له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو ډیر تمرکز د سړک د غاړې په ماینونو، انتحاري او ډلهیزو حملو دی. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس سید عبدالغفار سیدزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې وروستیو کې تروریستي پیښې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه په تېره اونۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري په ټول هیواد کې 245 تروریستي حملې شوې دي چې دا په دې پیښو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي.
لمو کسره د ټول هیواد په کچه په دې اونۍ کې 245 تروریستي پیښې ثبت شوې دي. په دې برخه کې رسیدلي ټول راپورونه دقیق دي، خو تیر اونۍ بیا موږ په ټول هیواد کې 115 تروریستي پیښې ثبت کړې وې. دا په تروریستي پیښو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی سیدزاده وویل سرپل، هلمند او کندوز هغه ولایتونه دي چې په تیر اونۍ کې پکې تر ټولو زیاتې تروریستي پیښې رامنځته شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د پولیسو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې تیر اونۍ د پولیسو په بیلابیلو عملیاتو کې 104 او 104 مخالفان وژل شوي، 69 تنه نور ټپیان شوي او 55 وسلوال مخالفان نیول شوي دي.
په تیر یو اونۍ کې پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې 43 عملیات کړي دي. دا ټول د مخالفینو د ځپلو لپاره وو. ډیر عملیات په پکتیا، پکتیکا، هلمند، نیمروز او غور کې وو. په دې عملیاتو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په هیواد کې روانه ناامنی د نوې افغان حکومت پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه ده. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تل په هیواد کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکوي، خو د افغان ځواکونو نامناسب تجهیز او تمویل هغه ستونزه ده چې د کارپوهانو په باور تر اوسه نړیواله ټولنه په حال کې پاتې راغلې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږی چې په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صپه او اف ام 3015 باندې خبرونه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په میرمنو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په هدف نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. د وزارت د یک شمې پورس چې د اکتوبر 19 کې په ټول هیواد کې د سینې د سرطان پر ضد عمومي کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیره ډاکټر سریا دلیل وایي په افغانستان کې د سینې سرطان د تشخیص سهولتونه ډیر محدود دي او په دې برخه کې د درملنې مرکزونه هم نه دي موجود. د افغانستان لومړی میرمنې بیبي ګل غنی په چپیات کمپاین کې ګډون کړی و. په هیواد کې د سینې سرطان د مرکزونو په جوړولو او په دې برخه کې د عامه پوهاوي په پروګرامونو ټینګار وکړ. نور معلومات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ښځو د سینې سرطان د تشخیص او درملنې په برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه او حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دې برخې ته یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د وزارت د یک شنبې په ورځ په ټول هیواد کې د سینې د سرطان پر وړاندې کمپاین پیل کړ او د یاد وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د سینې سرطان د مخنیوي او تشخیص لپاره باید په ټول هیواد کې جدي هلې ځلې وشي. د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل وویل دا مهال په ټول هیواد کې د سینې سرطان تشخیص یوازې په کابل کې د فرانسویانو په روغتون کې کیږي چې د هغه بیه هم ډیره لوړه ده.
تمویل ای برنامه مخصوصا تمویل دوامدار
زموږ د راتلونکو کلونو اهداف بدهوي چې د دې پروګرام د دوامدار او پایدار تمویل لپاره کار وکړو. دا تمویل به د کورنیو عوایدو د عامه او خصوصي ګډون او په اوږدمهاله کې د روغتیا بیمې له طریقې هغه لارې چارې دي چې د عامې روغتیا وزارت ورباندې کار کړی. ولې پاینې حل کې دغه کار د ټولو ګډون ته جدي اړتیا لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي د سرطان د مخنیوي په هدف هغه مېرمنې چې عمرونه یې د 20 او 35 کلونو ترمنځ وي باید په کال کې 2 ځلې او هغه مېرمنې چې عمرونه یې له 40 او اوښتي وي باید په کال کې 1 ځل روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او ځانونه معاینه کړي. په دې کمپاین کې د عامې روغتیا وزارت سربیره د کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو هم ګډون درلود. د کمپاین ټولو ګډونوالو د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت او همدارنګه له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د سینې سرطان د تشخیص او درملنې لپاره زیات مرکزونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمنې بیبي ګل غنی چې د کمپاین ګډونواله و غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې د سینې د سرطان په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي.
د سینې سرطان لا لوړاندې او لوړو صحي مراقبتونو ته اړتیا لري. د دې ناروغۍ پر وړاندې د میرمنو د پوهې کچه باید لوړه شي، په خپل وخت تشخیص او تداوی وشي. وقایوي طب په دې کې مهم رول لري، باید ورباندې جدي پام وکړي. غواړم ټینګار وکړم چې د هیواد د لومړۍ میرمنې په توګه به تل له تاسو سره یم.
په دې کمپاین کې درې هغه مېرمنې چې په دې ناروغۍ اخته وي او په بهر کې درملنه شوې و وایي چې د درملنې ټول لګښت یې 8000 امریکایي ډالرو ته رسیده. هغوی هم له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې د ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه په دې ناروغۍ د اخته مېرمنو کره شمېره نه ده معلومه، خو کېدای سي دغه ناروغۍ په هیواد کې د میندو د مړینې د کچې له لوړوالي سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته خوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. د ماخام لو بیا د ماخام د سهار تر وو په همدغه صفو د آشنا رادیو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د رواني خبرونې یو راپور هم د اقتصاد برخه ته ځانګړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه او ځینی متشبثین له حکومت غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره د نوي ریفورمونه رامنځته او د نړیوال ټولنې مرستې جالب کړي. د دې خونې مسؤلینو د یک شنبې پر ورځ په کابل کې په یوې غونډې کې وویل د لندن کانفرنس ته یو لړ پیشنهادونه افغان چارواکو سپارلې دي. په غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غني احمدزی اقتصادي سلاکار سوداګرو ته وویل د لندن د کانفرنس تر جوړېدو د مخه په کار ده چې افغان سوداګر او متشبثین د پیشنهادونو ترڅنګ په اقتصادي برخو کې یو لړ فعالیتونه ولري. ډیره تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او متشبثین که څه هم په تیر حکومت انتقاد کوي چې دوی فعالیتونه ته لازمه پاملرنه نه ده کړې، هیله خی چې د ملي وحدت حکومت به دغه سکتور له نظر ونه غورځوي. د دې خونې مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او اصلاحاتو تر نامه لاندې په جوړې ناسته کې د نوي اصلاحاتو په جوړولو او د خصوصي سکتور د لا ودې لپاره د نړیوالې ټولنې په مرستو تاکید وکړ. د دې خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وویل چې غواړي د لندن کنفرانس ته یو لړ پیشنهادونه افغان چارواکو ته وسپاري.
ما روی شناسایی 10 الی 12 اولویت عمده اقتصادی
مونږ به له 10 څخه تر 12 پورې عمده اقتصادي لومړیتوبونه د ریپرمونو د رامنځته کولو په خاطر د لندن کانفرنس ته پیشنهاد کړو. د دې له مخې به د نړیوالې ټولنې مرستې جلب او تنظیم شي او نوی حکومت چې کومې کړنلارې طرحه کوي هیله ده چې د نویو ریپرمونو له رامنځته کولو سره مرسته وکړي.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا ناسته د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د حرکت د موسسې او د ځینو بهرنیو اقتصادي موسسو لخوا جوړه او هدف یې د اقتصادي اصلاحاتو جوړولو ته د لومړیتوبونو په ګوته کول و. د حرکت د موسسې رئیس نسیم اکبر وویل چې حکومت باید عامه خدماتو، اقتصادي پالیسیو، د پانګې اچونې د ستراتیژۍ پلي کولو او په مجموع کې د خصوصي سکتور پراختیا ته هڅې پراخې کړي. په همدې حال کې د مالیه وزارت سرپرست او په اقتصادي چارو کې د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زاخیلوال وویل پر شو پیشنهادونه غور شوی دی. د وویل د لندن د کانفرانس د جوړېدو د مخه د پیشنهادونو تر څنګ دا هم ضروری ده چې په دې برخه کې یو لړ اقدامات وشي.
تصمیم بریف که نه تنها ما با یک اجندی مشخصی
تصمیم داده چې مونږ نه باید د لندن کانفرانس ته یوازې د ریفرمونو په خاطر ورشو، بلکې د هغې د مخه باید داسې اقدامات شوي وي چې نړیواله ټولنه یې ومني. هغوی علاقه لري چې د سوداګرۍ پراختیا ته باید افغان حکومت او افغان سوداګر هم یو څه اقدامات کړي وي.
راپورونه وایي د لندن کانفرانس د روان میلادي کال د نومبر په وروستیو کې د افغانستان له اقتصادي سکتور سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په خاطر جوړیږي. د خصوصي سکتور مسؤلین په هیواد کې ناامنی او اداري فساد د اقتصادي فعالیتونو د کمزورۍ عمده لامل ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې حل ته د تدابیر جدي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ په ویبپاڼې یا پاڼې باندې هم واورئ. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ په دې ویبپاڼه کې تاسو کولای شئ زموږ راپورونه، خبرونه او همدارس د ویډیو یا ملټي میډیا عکسونه او تصویرونه او ویډیوګانې یا هم ویډیوي رپورټونه وګورئ. ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم لري چې شاوخوا 1.5 لک کسانو له ځان سره خوښ کړي او هلته خپل نظرونه په بیلابیلو موضوعګانو له موږ سره شریک کوي. تاسو هم کولی شئ هغه پاڼه ځان سره خوښ کړئ او د شیبه په شیبه تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره هلته ورشئ. پته دا facebook.com/azadiradio. په ټویټر هم موږ پیدا کولی شئ او هلته راته ټویټ پرېږدئ. د عراق صدر اعظم ایران ته ځي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې له بغداد سره د سیمې او نړیوالو هڅې هماهنګې کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه نیولې او په وروستیو کې د سوریې پر کوباني او د عراق پر انبار ولایت کې بریدونو ته زور ورکړی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د دوشنبه پر ورځ ایران ته ځي ترڅو د اسلامي دولت په نوم ډلې په وړاندې جګړه کې د بغداد د هڅو په اړه خبرې وکړي. د علی بادی دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ایران ته د نوموړي یو ورځنی سفر د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د عراق د ملاتړ لپاره د سیمې او نړۍ د هڅو هماهنګ کول دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دغه سفر دغه راز په دې خاطر ترسره کیږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه د انرژي کور جوړولو او ساختماني چارو په ګډون په ځینو برخو کې په خپلو کې همکاري پیاوړې کړي. عراق د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په وړاندې جنګیږي او هڅه کوي چې دغه ډلې حملې په شا وتنبوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له جون میاشتې راهیسې د هیواد ډېرې سنی میشته سیمې نیولې دي. تهران د شیعهګانو په مشرۍ د بغداد حکومت اساسي ملاتړی دی. د کوردی لوړ پولو چارواکو په وینا ایران د پولې دیخوا د بغداد په شمال ختیځ د خانقین په سیمه کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي ایراني چارواکو د غراز د امیر علي د ترکمنانو په شیعه میشت ښارګوټي کې چې امنیتي ځواکونو او متحدو ملیشو د اګست میاشتې په پای کې د سختدریزو وسلوالو څو میاشتنۍ محاصره ماته کړه یو رول لوبولی و. دغه راز شواهد ښیي چې ایران عراق ته سخوی 325 جت الوتکې هم ورکړي، خو دا نه ده روښانه چې دغه الوتکې کوم پیلوټان الوزوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق او گاونډي سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د ډلې د وسلوالو چې د دواړو هیوادونو ډېر خاورې تر ولکې لاندې راوستې پر اهدافو هوایي بمباري کوي. واشنگټن او متحدینو یې د غرض له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره پوځي سلاکاران هم د هیواد ته استولي دي. عبادي په کراتو کراتو ویلي دي چې دی په عراق کې د بهرنۍ ځمکنیو قواو له ځای په ځای کېدو سره مخالف دی.
پښتو نیم ساعته خبری خبرونه هم دلته ختمیږي. د ورستی نیم ساعته دری خبری خبرونه